په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړې کې بعد پیښور په ارمی پبلک سکول شوی برید ووم کلین، د شخصي پوهنتونونو غیر قانوني څنګه په اړه د سپریم کورټ امر، او په کوټه کې په خزو د تشدد خبرې شوی ویډیو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مليحه امیرزاده نه.
علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي ریاست دا حق نه لري چې د بې ګناه خلکو قاتلانو ته معافي ورکړي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژل شوی او درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویلي چې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ته د بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو خلکو لپاره اړین دي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر د حکومت او ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بې ګناه خلکو قاتلان معاف کړي. آصف علي زرداری دا خبره د پیپلز پارټي په رسمي ویبپاڼه نن د آرمی پبلک سکول د ترګر برید او هم تلین په مناسبت خبر شوی بیان کې کړی ده. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګري تماتې ورکړي او هیڅکله به هم د برید ښکار شو ماشومان او داغوی کورنۍ نه مایوسوي. په پیښور آرمی پبلک سکول برید کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ماشومان وو. د حملې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. د پیښور آرمی پبلک سکول ترګر برید د اووم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پیښور په آرکایوز لایبرري هال کې راغونډیږي. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلی او د دوه پولیسانو په ګډون یو پوځي ژوبل کړی دی. د سیمې د پولیسو مشر حقیق حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګی کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټبل وژل شو او دوه نور ژوبل شول. بلخو د امنیتي چارواکو په خبره هم تیره شپه وسلوالو په دتخیلو همزونی سیمه کې په امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو پوځي ژوبل شوی. د دواړو حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس یو تړي چې د اعلی زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اورېدنې پر مهال وکړه. دا قضیه د هغو زده کوونکو وه چې له یو شخصي پوهنتون نه زده کړې ترلاسه کړې دي، خو د لوړو زده کړو کمیشن یې د ډیګریانو د تصدیق نه انکار کړی دی. عدالت د مقدمې اورېدنې پر مهال وویل چې د لوړو زده کړو مشن دې فارغو شو او طالب علمانو ته د ډیګریانو ورکولو لپاره لارې چارې ولټوي. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن د معلوماتو څانګې مشر عائشه اکرم نه د دغو پوهنتونونو د کیمپسو په اړه پوښتنه وکړه، خو هغې تر دې دمه جواب نه دی ورکړی او نه یې د عدالت د فیصلې په اړه څه ویلي دي. په کابل کې نن لسګونه خصو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه خصو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د نننۍ مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي سره رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو مخکې د طالبانو د وسلوالو له خصو سره د بد چلند رپورټونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې خزینه کارکوونکي په کورونو کې نول شوي او د انجونو لویه برخه له ښوونځو او پوهنتونونو محروم ګرځول شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی د ډسمبر په 15مه مشال ریډیو ته په رالیږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. له دغو ښځو یوې وویل،
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی غوښتنه وکړه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته پناه ورکړي، همدغسې دې دوی ته هم ورکړي. د دوی د تازه څرګندونو په اړه طالبانو لاس نه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په رپورټ کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمې ته د ترکیه للارې د دوی بشري مرستې رسول اوس هم د میلیونونو کسانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دي. امریکا او روس په جولای کې د بشري مرستو په اړه یوې موافقې ته رسېدل چې د ادلب په یوازینۍ سرحدي سیمه باب الهوا کې د مرستې رسولو ته دوام ورکړل شي. د شام ادلب د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمه ده چې تر 2 میلیون نه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د یوې موافقې له لارې باب الهوا ته د 2022 کال د جنوري تر سمه د مرستو رسولو بهیر تجاری ساتلو اجازه ورکړل شو، خو هغه موافقه د شپږو میاشتو لپاره غزیدل په دې پورې مربوطه وا چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش دې د کاروایۍ د شفافیت او شام کې دننه د امداد د رسیدو په اړه یو رپورټ جاری کړی. ګوتیرش پرون په هغه رپورټ کې چې جزئیات یې نه دي په ډاګه کړی شوی، ویلي چې د شام په شمال لویدیځه سیمه کې بشري مرستې اوس هم د میلیونونو کسانو د ژوند بچ کولو لپاره اړینې دي. د هغه رپورټ دستاویز ایجنسی فرانس پریس او اسوسییټډ پریس ترلاسه کړی.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي، نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د پېښور په آرمی پبلک سکول شوی تر هګر برید نن ووم تلین دی، خو د وژل شوو زده کوونکو میندې او پلاران وایي تر اوسه ورته انصاف نه دی ملاو شوی.
د سړک په لاره مو احتجاجونه کړي دي، د میډیا په لاره داسې یو موقع نه ده پرېښې، مونږ داسې یو ځای نه دی پرېښې، مونږ د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته امر کړی چې په ملک کې د شخصي پوهنتونونو غیر قانوني څانګې دی وتړي. په کوټه کې د هغه ویډیو سکینډل چې پکې پر ښځو تشدد ښکاره کړی شوی پر ضد د احتجاج لړۍ دوام لري.
حکومت دا پکار دے کی دا کیس روایتی ڈگر کی ماخی رپورٹ چرازی ریاست پہ دے کیس کی مدعی جوڑ سی اور دے عمل کی ہر کس چی انوالو دے سزا اور کئی.
پی ڈی ایم وائی ترحقی دا وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک نو لاندې کوي ترڅو چې اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کی دا مداخلت نہ کولو ڈاڈ ور نکڑی. خود حکمران گن یو غلے بیا وائی
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کړو د حکومت خلاف د دې مرګتیا نه کوي چې دغه واړي چې هر ادارې دې زموږ سره مرګتیا وکړي حکومت کارته وکړي.
په خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي او بیوزلۍ په اړه راپور تر څنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. زو د دې خبر اخري خبري غړې د لومړي ریپورت طرف ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پېښور آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نن ووم تلین دی، او په دې اړه نن د پېښور په آرکایوز هال کې غونډه روانه ده چې پکې د وجل شوز د کوونکو کورنۍ مدني فعالان او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي هم ګډون کوي. دا وخت سره د پېښور نه زمنګ همکار غلام غوس د ټلیفون په لیکه موجود دی. دغه غونډه په اړه نور تفصيلات ترې اخلو. غلام غوس، تړي مشي درته وایو.
مننه احمد الله صاحب.
غلام غوس، کدا را ته وی چې دا غونډه څه وخت شروع شوه، چا چا پکې ګډون کړی دی، او څه وی دغه د پیښور چې کوم پیښور آرمی پبلک سکول د ووم تلین په حواله سره څه وی ناګانې پکې وشوې؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو وکړه اوریدونکو ته، د غونډه چې کوم د ای پی ایس د شهیدانو فورم دی، په هغه کې د دیو د غړي میندې او پلاران دي، ځینې هغه لخوا ورسره چې کوم مدني فعالان دي، ورسره د پښتون ژغورنې د غورزنګ چې کوم دغې پالان دي، او نور د بشري حقوقو کوم پالان دي، نو هغې د منځي هر کال منځي د یوم پلین دی چې هغه په دې حال کې دغه ارکایوز لایبرری کې چې کوم دی نو ولمنځل شو، او لږه شېبه وړاندې دې غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وینا وکړه. او دا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم، نو په دې محل باندې اوس په دغه حال کې دننه د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو کې د یو ماشوم پلار چې کوم دی نو هغه یادې دې ته دغه کوي وینا کوي، او دغه غونډه روانه ده. منظور پښتین خبره به درته وکړم چې هغه په خپله وینا کې دا وویل چې دا تیر کال کله دغه کېدلو منزل شوی و، هم په دې حال کې نو علي وزیر دغه شوی او دغه یادونه وکړه چې هغه نه وروسته بیا د دې حال نه چې بار وته نو پولیس والی وزیر چې کوم نه دغه کوونی ولو، خو منظور پښتین ویل چې مونږ به خپل مبارزه جاری ساتو. یو کال هغه په بند کې تیر، خو منظور پښتون دا ویل چې د دې غونډو نه مونږ څوک نشي منی کولای، کسل سل کاله مونږ په جیلونو کې واچې، نو بیا به دا غونډې چې کوم نه مونږ المنزور دي ته برازو، دا مسله به راپورته کوو. مخکې هغه دا خبره هم وکړه، د دې خبرې نه چې ادارې دې دغه جرأت وخایي په ادارو باندې ډېر خرج کیږي او هغې دې لکه د ایپیس شهیدان چې په څه طریقه باندې اف آی آر یا مقدمه درج کول غواړي نو هغه شان دې درج کړي. او بیا چې کوم دا اوس تاسو ته ما ذکر وکړو چې د ایپیس د شهیدانو کې چې کوم وژل شوي ماشومان دي د هغې او پلار بیا دا وینا وکړه چې یاره دیو په سپریم کورټ کې کومه مقدمه روانه ده چې په 10 نومبر په کې وزیر اعظم عمران خان هم را بللی و هغه عدالت تعزیر شوی او د عدالت په امر باندې هغه دا ویل چې که عدالت د هغې د توقعاتو مطابق دی ته انصاف ورنه کړو نو دیو به دا مسله چې کومه ده نو دا د جرمونو او جنګونو چې کوم نړیوال عدالت دی هغې ته به دا بیا یو شي یو قسم له درکه هغه ورکړو. دا خبرې اترې هم په غونډه کې وشوې چې په دې ارکایز حال کې دوی ته څه د اجازه نه میلاوېدو بیا دوی په کې لکه مطلب یو کتن پکې دا مویله چې مونږ بیا عدالت ته لاړو او د پېښور هاي کورټ د جج په درخواست باندې دلته لاړو د غونډه ول منزل خپله. نو په دې خبره باندې هم خبرې اترې وشوې چې دا سي هسي رواني دي چې مونږ نه د اي پي اس او د کومه پېښه د وکالې وشو چې مونږ دوی لمنځي او دا هیر کړی شي او دوی دا ویل شي دا به څلوي یاد ساتي او یوازي لکه چې
کوم غلام غوس
شوی دی یوازي هغه به یاد نه ساتي بلکې چا چې وجلی دی هغه به یاد ساتي او هغه شي کوم د غریب کم کسان پکې خخل دی دا غي پزت باندې بام دغه ویناګانی او دغه مبارزه به یو جاری ساتي.
غلام غوس اپوزیشن ګوندونو هم بیانونه ورکړي دي پیپلز ګوند یا دغه شانتي عوامي نشتل ګوند کدا غي په مختصر راتوي او حکومت له خوا هم څه بیان مخې ته راغلي دی په دې حواله سره؟
جی بالکل دا چې کوم مین رټ رټ سیاسي غوندونه دي نو پاره کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند چې کوم شریک شرمن هم نه راغله خو نن سهار وختي راغې په رسمي چې کوم د پیپلز ګوند وپانه ده هغه بیان راغله او هغه په خپل بیان کې د کډر وسوالو طالبانو ته چې د مذاکراتو کوم می خبري اترې روانې دي هغه ته په اشاره پاره کې غټه خبره هغه دا کړې ده چې د ریاست صدا اختیار نشته چې د مذاکراتو په ترڅ کې دغه کسان چې کوم په دې کې ککړ دي هغه وسوالو بخي د مذاکراتو په نتیجه کې دا شي صدا وښینو. البته سفر مختګ نه شوی خو آصف علي زرداری دا خبره کړې ده چې دا اختیار د ریاست څخه نشته او په دې غونډه کې بیا د اي پي اس چې کوم د شهیدانو د ټولنې کم غړي دي هغه دا خبره وکړه چې یاره دغه وسوالو سره مذاکرات کیږي او څه خبرې اترې کیږي نو دا اختیار زموږ سره دی ځکه موږ غیزمن شوی یو په دې کې دغه کې یا نور چې په قبایلي سیمو کې د پښتونخوا په نورو سیمو کې کم خلک متاثر شوي دي نو دا اختیار به د هغه سره چې لکه مطلب کده وسوالو سره مذاکرات کامیابیږي نو که دوی بخي پرس کا نو اختیار د دې سره دی دا د ریاست سره یا د بل چا سره دا نشته.
سم ډیره مننه غلام غوس.
شانتي بیا د عوامین نشته غوښنه مشر اسپندیار ولی خان نه خو بیان راغلی دی هغه کې هغه په نېشنل الیکشن پلان نه وکی کړی دی چې د پی ایس نه پس نېشنل الیکشن پلان جوړ شو خو بیا د ترګری واقعیات شوی دی په بیلابیلو ځایونو کې په تعلیمي ادارو کې هم شوی دی په پوځي چارواکو هم بریدونه شوی دی په امنیتي ادارو هم شوی دی په عام ولس هم شوی دی نو هغه دا ویلي دی چې باید په نېشنل اکشن پلان باندې سم عمل که شوی وو نو بیا به داسې واقعیات نه کېدل.
او که په مختصر ټکو کې حکومتي بیان چې د حکومت لخوا د چا څه بیان راغلی
د حکومت لخوا خو په دې اړه باندې داسې څه لوی بیان تر اوسه پورې زما د سترګوشوي نه دی. البته مخکې چې وزیر اعظم عمران خان چې لکه د ټول هیواد دغه اجرایی رئیس دی هغه چې په 10 نومبر هم په دې قضیه کې د ای پی ایس په قضیه کې په سپریم کورټ کې پیښ شوی نو هغه ځینې خبرې اترې کړې وې او هغه هم دغه په نېشنل اکشن پلان باندې خبرې کړې وې او هغه دا ویډیو چې یاره په هغه وخت کې د مسلم لیگ نون حکومت خو هغه په دې باندې شنې وکی کول نه غواړي او نېشنل اکشن پلان لاندې دی ځینې دغه د فلګرو په ځد کاروایان هم کړی دي او بیا چې د نېشنل اکشن پلان په ترڅ کې کوم پوځي عدالتونه جوړ شوی نو په هغه کې هغه پوځي عدالتونه یا آی ایس پی آر چې کوم دغه دی هغه دعوی کړی و چې د ای پی ایس په دغه کې چې کوم سهولتکار دي باقاعده د تر دې وړاندې داسې پرېسلري دي او دغه مونږ ته راغلي و چې هغه کې هغه دا ویلي چې هغه د پوځي عدالتونو نه پکې یو شمېر هغه ترګر چې په دې کې انوالو هغه سزا شوی دی هغه ته د پوځي عدالتونو لخوا سزاګانی ورکړی شوی
دی. ډیره مننه.
کوم د پی ایچ شهیدان می نو هغه بیا خپل هغه غوښتنې لري هغه خپل یو دریز دی.
ډیره مننه غلام غوس تفصیلی معلومات را کول نه اوریدونکو. غلام غوس د ای پی ایس چې د کم وجون کی کم د کون کی وجل شوی نو هغه مین دو پلارانو او یوشمیر مدنی فعالانو د پیښور د ارکایوز حال کې دغه غونډه را جوړه کړې ده. خو نن وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه په دې حواله سره یو ټویټ هم کړی و چې دغه مین دو پلاران به کله هم ایواز نه پریږدي او دی هغه سره انصاف ورکولو پوره کوششونه کوي.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پیښور پر آرمی پبلک سکول د شوی خونړی برید نن 9 کاله پوره شو. په دې برید کې 120 کسان وژل شوی ول چې زیاتره یې ماشومان ول. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې وه. د پاکستان حکومت او فوز ویلي چې په هغه برید کې لاسلرونکي زیاتره وسلوال یې د فوزي عدالتونو له لارې سزا کړې دي. خو د وژل شوو ماشومانو کورنۍ دا نه مني. دوی وایي د پاکستان سپریم کورټ د دې برید په اړه آزادې او رڼې پلټنې وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د شوي برید په اړه له شوو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي. په دې اړه نور تفصیل زمنګ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وجلسو 120 ماشومانو د میندو او پلرونو اتحاد شهدا فورم وایي او کال وسو خو دوی ته لا هم انصاف نه دی ورکړل شوی. د شهدا فورم مشر او د وجلسوي ماشوم پلار اجون خان ایډوکیټ د دسمبر پر 14مه مشال رډې ته ویل دوی ځکه مطمئن نه دي چې د انصاف لپاره پر کړې غوښتنه تر اوسه هیڅ عمل نه دی شوی.
هغه کې چې کوم هغه ټایم چې کوم جنرال لاهین ناستو کور کمانډر هدایت الرحمن او چیف منسٹر دلته چې کوم دی پرویز خاټکو انټیریئر منسٹر د سوبۍ چې کوم یو دی د پښتونخوا اختر علی شاه او انټیریئر منسٹر چې کوم د وفاقي حکومت چودري نثار نو موږ په کدان یو نمونه ورکړی دی چې د دې خلاف ایف آی آر وشي چې پته ولګي چې اخر دا سانحه د دې د وجه ولې شوې را ذمہوار دي دا خلک ځکه چې په ذمہوارونو ریسپانسیبل پوسټ باندې ناشتي دي نه ولې دا کار وشو.
د یاد فورم پخوانی مشر او د یو بل وجل سوی ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان مشال رډیو ته ویل له عدالتونو یې زړه تور سوی او هیله یې ختمه سوی ده. د په وینا دوی هوټ کړی چې د خپل وجل سویو بچیو لپاره به په انصاف اخیستلو پسې تر هر حد ځي.
د سړک پلار مو احتجاجونه کړی دي، د میډیا پلار، د جړا پلار، د فریاد پلار، احتجاج پلار، داسې یو موقع نه ده پریخي مونږ، داسې یو زین دی پریخي مونږ. درخواستونه لیکلي دي، مونږ ارزی لیکلي دي، مونږ عدالتونو ته تللي وو، یو ځل نه بار بار تللي وو، خو د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی. هیڅ قسم توقع مونږ ته د عدالت نه، د انصاف نه، د حکومت نه نشته.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید 9 کاله په داسې وخت کې پوره کیږي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې پېښې په اړه د درج شوی مقدمه اوریدنې روانې دي. سپریم کورټ د نومبر پر 10مه امر کړی و چې د دسمبر تر 10مې نیټې دی په دې اړه داسې رپورت وړاندې کړل سي چې وزیر اعظم عمران خان ور باندې لاسلیک کړی وي. خو د شهدا فورم مشر اجون خان ایډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې سپریم کورټ اوس حکومت ته د دې رپورت وړاندې کولو لپاره 3 اونۍ نور وخت ورکړی دی. د ویل که څه هم اوس ناهیلی سوی دی، خو بیا هم په سپریم کورټ کې رواني دی مقدمې ته انتظار کوي چې انصاف ورکوي او کنه.
د سپریم کورټ نه مونږ ته څه انصاف ملو نه شو، نو زمونږ والدینو دا فیصله کړې ده چې مونږ به یونایټډ نیشن ته ځو، هلته به ریزولوشن پاس کوو، هغې نه به ورکوو چې یاره دا ظلم مونږ سره شوی دی، د دې ظلم اوس تاسو جواب وکړئ.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د سوی برید په اړه تر اوسه له سویو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي. د دې سازمان د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان د دسمبر پر 15مه مشال رډیو ته وویل د وژل سویو ماشومانو د میندو او پلرونو شکایت پر ځای دی.
په کار خو دا و چې بر وخت چې دی لکه انکوایری شو او دلته کې خو ادارې خپل هغه کار هغه شانتي نه کوي که نه چا چې کم کنټرول جوړیږي نه کوي د پولیس یا دغه شانتي ایجنسیانو طرف نه داغې بر وخت چالان او دغه نه سبمټ کېږي عدالتونه چې دی د داسې کیسونو کې چې دی تاریخونه نه ورکوي ډیلې پکې کوي نو داغې د وجې نه واسر خانی کې پراته وي نو د دې شکل کې خو چې
د پاکستان حکومت وای د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې لاس لرونکي د پوځي عدالتونو للارې سزا کړې ده. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وای دوی هڅه کړې چې د وژل سویو ماشومانو میندې او پلرونه مطمئن کړي، خو فضل شکور خان زیاته کړه چې د شهدا فورم دا غوښتنه بې ځایه ده چې د پوځ پر مشر یا وزیر اعظم دی مقدمه درج شي.
جذباتی ہوتے کی خبر ہے کہ نا برے پورا ملک کے بغاوت یو قسم یو شی شروع اگے کہ خود دا سی دغه نشی کولی چې چیف اف آرمی سٹاف تی شی یا دی پرائم منسٹر شی اگے کہ خود دا سی دغه نشی کولی چې الزام لگے وغه به هغه د دغه خبرې زموږ شي کنه خدا به غلطه ایزه زما
د یادونه ورده چې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړیو او د یو سل او څلوېشت ماشومانو په ګډون یې څه باندې یو سل پنځوس کسان وژلي وو. تیرې کې طالبان پاکستان هغه وخت د دې برید ذمواري منلې وه.
بوریوال کاکړ رپورټ مو واورېدو. د پاکستان سپریم کورټ د لوړ زده کړو کمیشن ته امر کړی چې په ملک کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس یې وتړي چې د یاد کمیشن له قواعدو سره سمې نه دي او غیر قانوني دي. عدالت دا امر پرون تر هغې وروسته کړی چې ځینې زده کوونکو له یو شخصي پوهنتونه زده کړې کړې وي، خو ایچ ای سي د ډیګریانو له تصدیق نه انکار کړی و او دوی بیا عدالت ته ولاړل. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ مشر جسټس عطابندیار د دسمبر په 15 مرکز او ټولو صوبو کې د لوړو زده کړو محکمو ته امر وکړو چې د زده کوونکو راتلونکي او تعلیم سره په خصوصي توګه په لوړه کچه لوبې نه دي پکار او څومره هم چې د پرایویټ یا شخصي پوهنتونونو غیر قانوني څانګې یا کیمپسز دي ټولې د وتړي او دغه تل نه فارغ شوو زده کوونکو له پسنه سلاره خپل ډیګري یا سندونه ورکړي. پېښور پوهنتون کې د استادانو اتحادیې غړي پروفیسر ډاکټر ناصر کمال مشال لیډو ته وایي چې د لوړو زده کړو کمیشن باید خپل ډیوټي او دند وو پیژني او د زده کوونکو او استادانو ژوند سره لوبې دي بند کړي. وای د دوی په کارکردګۍ دا یو ډیر غټ سوالیه نشان دی چې بغیر د دوی اجازه ته سړول غیر قانوني پوهنتونونه خپل څنګه خلاصوي.
دا خو د هایر ایجوکیشن په کارکردګۍ باندې لومبه ټول نغټ سوالیه نشان دی چې د هایر ایجوکیشن دومره فندز وته دا ګورنمنت نه ملاويږي، فدرل ګورنمنت نه، دومره غټ اسټابلیشمنت دی. نو چې کله لا سب کیمپسز اوپن کېدل نو دی په هغه ټایم کې ولې دا ناغستو دا خو بیا اوس راشه ته ال تکم سټوډنټس ته ټول لغت افیکټیز خو باغوی. نو پکار دا چې سپریم کورټ او هایر ایجوکیشن چې کم څه فیصله دا سپریم کورټ ته ډیسیژن پرانا کې کم ګامونه نه پکار دا چې دغه طلبه او دا فیوچروم خیال اوساتل شي. چون کې دا خو سب کیمپسز ول ختم غنو مین کیمپس ته دغه سټوډنټس ترانسفر کې دی شي. یو دویمه خبره چې کوم ال ته ټیچرز دی او دا غوی به یو کوېشن مارک دی چې دا غوی د فیوچر بس کېږي.
دغه پوینټونه زیاتره د پاکستان کراچۍ او لاهور خارونو کې دي. د باجوړ ضلع سره تعلق لرن کې شفیق رحمان چې د لاهور په یو شخصي پوهنتون کې زده کړه کوي وایي چې باید دغه پوهنتونونو څنګه کې زده کړه کوونکي هلکانو جنکو وخت او پیسو پام نه وساتل شي او د دوی زده کړه د پسنه سړول دوامدار وساتل شي او ایچ سی یا د لوړو زده کړو کمیشن دې دوی له خصوصي تنظیمات وکړي.
دا چې دیو دا فیصله صحیح ده په خپل زبانه صحیح دي، خو بل طرف ته دیو دا قتل پکار دي چې په دې یونیورسيټینو کې په زرګونانو باندې سټوډنټان دي، ټیچران دي، امپلایمنټس دي. نو د دیو د فیوچر چې ده کنه سب بندوبست وکړل شي او په کار د چې دا کم کسان دي دیو سټوډنټان دي سپیشل د دیو د غم وکړل شي. د نه علاوه دا د چې دی دیو ته دا وس را یاد شلو دا چې کوم وخت کې دیو د انسټیټیوټ کولا ولو دی ته دا سوچ پاغ وخت کې ولې نراتللو په هر یو انسټیټیوټ کې 1500 سټوډنټان دي.
دا په مړلا چې پنجاب سرخار لاهور او سند سرخار کراچي کې دال خیر او پرستن شخصي یونیورسيټو خپل څنګه خلاصې کړې دي چې د لوړو زده کړو د کمیشن د قانون او قاعدو پر ضد دي. د دسمبر په 15 د پاکستان سپریم کورټ دا پریکړه ها وخت وکړه کله چې ځینې زده کوونکو چې دغه پوهنتونونه زده کړې کړې دي د لوړو زده کړو د کمیشن نه تصدیق شوی ډیګري اغوستلې، ولې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ سی ورلا تصدیق شوی ډیګري نه ورکولې او دوی هم دغه په وجه عدالت کې درخواست کړې. ولې په اسلام آباد کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن لخوا دا معلومات ورکول لپاره ټاکل شوی چارواکي عائشه اکرم نومو چې کله د ایمیل دلاره د کمیشن درز وغوښتو، نو لا تر دې دمه هیڅ جواب نه دی راکړی او نه یې د عدالت په پریکړه سره د عمل ښودلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هغه ویډیو سکینډل چې پکې په خزو تشدد ښکاره کړی شوی پر ضد د احتجاج لړۍ دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دې کې تورن کسان دې نه یوازې ونیول شي، بلکې دوی ته دې سخته سزا هم ورکړی شي. خو صوبایي حکومت وایي د ویډیو سکینډل په تور کې دوه کسان نیولي او د هغوی څخه پلټنې روانې دي. نور حال د ایوب ترین په ریپورت کې.
په کوټه کې د اصلاحي کمیټې د غړو له لوري یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د ښځو په ویډیو سکینډل کې تورن ټولو کسان دې نه یوازې ونیول سي، بلکې دوی دې په سخته سزا وګمارل سي. د کمیټې مشرانو دا خبره د دسمبر په 14 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د اصلاحي کمیټې مشر علامه علي اسنین وویل چې پر ټولنیز رسنۍ د کوټې د ښځو د تشدد څخه ډکې چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي، هغه نه یوازې ظلم دی، بلکې د دې څخه د بلوچستان د خلکو بدنامي هم شوې ده. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ازارا ډیموکراتیک پارټي مرکزی جنرل سیکرټري احمد کوزات زیاته کړه چې د بلوچستان په ډول په یوه قبایلي ټولنه کې دغه ډول مجرمانه عمل کېدل خپله د حکومت پر مخ یو سوال دی.
حکومت دا پکار دی کې صرف دا کیس روایتي ډګر کې ماخي ته فرانزیک رپورټ په دې چې جدید ټکنالوژي چې اوس په د ساره مواد په لاهور کې دغه کړی دی چې په دې رپورټ چې راځي په دې رپورټ کې بیا خود ریاست په دې کیس کې خپل مدعي جوړ سي او د دې شخص او د دې په دې عمل کې هر شی هر کس چې انوالو دي د پکار دي کې د دې سزا ورکړي او ټایټ دغه انویسټیګیشن بالکل فیر انویسټیګیشن وسی.
په دې ترڅ کې د لومړنۍ پلټنو وروسته د پولیسو له لوري ویل سي وي دي چې پر شوزو د تشدد ویډیو جوړونکي د هدایت الله په لومړۍ و د غنجونو ته د روزګار یا کار مندلو په لمر کوله او بیا به دوی په نشه اخته کړي. دغه ډول به وسته د دوی ناوړه ویډیو ګانې جوړولې. په دې ترڅ کې د خیر شګړ لپاره کارکونکې ساده بتول وای په کار دی چې نور شجی او انجونی د روزګار په نامه په شکنجه کې رانسی.
عورتو کے لیے کہ خدا را اپنی عزت او عصمت کا خاص خیال رکھے ان جیسے صفاق درندو کے جانسے میں.
د خیر شګړ لپاره کارکونکې میرمن ساده بتول وای چې د خدای لپاره د میرمنې د خپل عزت خیال وساتي او دغه ډول خلکو په خبرو کې دی ناراضي. هغه به دوی ته د روزګار یا نوکری لالچ ورکوي. په کار دی چې دغه ډول خلکو څخه موږ ځان هوښیار وساتو او بل دا چې په تعلیمي ادارو کې استادانو ته په کار دی چې هغه د علم سره سره د زده کوونکو ښه تربیه هم وکړي. پر دې مهال د ټولنې لخوا د حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې په کوټ ښار کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او چې کوم خلک د دې کاروبار کوي هغه دې ونیسي. په دې ترڅ کې د بلوچستان شیعه کانفرنس مرستیال مشر اجی رمضان علی وای چې د ویډیو سکینډل وروسته په خلکو کې ویره زیاته شوې ده او اوس دوی خپل بچان هم تعلیمي ادارو ته نسی لیږدولای.
موږ په هر ځای کې په هر فورم کې مطلب موږ دا ریکوست کړی دی د سرکار سره او د وزیر اعلی سره د آی جی سره چې مطلب مخصوصا د منشیات چې دي د منشیات روکتام اصل ضروری دي. اوس دا جلیان چې مطلب دی مطلب ویډیو جوړ کړی دی یا مطلب داسې بلیک میل دی کړی دی دا هم چې دی مطلب اول په نشه کې راوړی دی د بعد مطلب دای کار کړی دی. دا چې دی خالی صرف فورسز مطلب د یو قوم غنه دی دا چې دی د ټوټل دلته چې بلوچستان کې مطلب خلک پروته دي دا ګرد مطلب د بچیان غ مطلب د پښتانه مستا هزاره مستا بلوچ مستا سیټلر مستا دا یو کار چې کړی دی زموږ ګرد بلوچستان د پاره دی بدنما داغ دی زموږ د پاره. بس موږ دا ګرد خلک سره مطلب دا ریکوست کوو چې وروره د داسه مطلب سوشل بایکاټ به وکړي.
بل خواته د بلوچستان کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو یو ځل بیا ویلی دی چې په ویډیو سکینډل کې تورن کسان د هیڅ ډول رعایت وړ نه دي. نوموړي دا خبره د دسمبر په 14 نیټه په کوټ کې د تحریک نفاذ فقیه جعفریه د یو پلاوي سره په خبرو کې کړې ده. د کورنۍ چارو د سلاکار په وینا چې حکومت په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کړي دي او تورن کسان به خپل انجام ته ورسوي. په دې ترڅ کې دوه کسان نیولي دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دلته خبره دا د ونې ورده چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې ویډیو سکینډل دغه وروسته راښکاره سو کله چې د دسمبر په 8 نیټه د کوټ په قید آباد تاڼه کې د یوې میرمنې له لوري د هدایت الله نامې کس په ضد د ښځو د ناوړه ویډیوګانو د جوړولو په تور کې مقدمه محکمہ لاسلیک سوا په اف ای آر کې پرې د اطلاعاتو لګیدلې دي چې هغه نه یوازې د ښځو د تشدد ډکې ویډیوګانې جوړې کړې دي، بلکې دوی انجونې د بلیک میل کولو وروسته افغانستان ته هم لېږدولې دي. پر دې باندې پولیس سخت ګامونه پورته کړل او د اطلاعات تر څنګ یې د هغه ورور خلیل احمد ونیوي او د دوی څخه چې کوم لپټاپ او موبایلونه ترلاسه کړي دي. د پولیس په وینا چې په هغه کې یو شمېر ویډیوګانې داسې دي چې په هغه کې نه یوازې د ښځو سره ناوړه چلند شوی دی، بلکې پر هغه د ناترسۍ تشدد هم ښکاره کړی دی. وروسته پولیسو دغه ویډیوګانې د فرانزیک ټیسټ لپاره د لاور و لیبارټري ته لېږدولې دي، خو تر اوسه رپورټ نه دی راغلی. بلې خواته د ویډیو سکینډل د راښکاره کېدو وروسته په کوټ ښار کې د ژوند د بېلابېلو برخو له لورې د احتجاج لړۍ روانه ده او احتجاج کوونکي د حکومت څخه په ویډیو سکینډل کې وتورنو کسانو ته د سختو سزا ورکولو غوښتنه لري.
ایوب ترین رپورٹ مو اوریدو. د سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری د حکومت او ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بېګناو خلکو قاتلان معاف کړي. نوموړي دا خبره د پیپلز ګوند په رسمي وبپاڼه نن د آرمی پبلک سکول تر ګربې د ووم کلین په مناسبت خپور شوی بیان کې کړی. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر باندې په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره تر ګربې ته ماتې ورکړي او هیڅکله به هم د بریښ کار شو ماشومان او د هغوی کورنۍ نه مایوس سوی. په پیښور آرمی پبلک سکول بیت کې شاوخوا 120 کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومان وو. د حملې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان منلې وه. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یې یو پوځي جوبل کړی. د سیمې د پولیسو مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټبل وژل شو او دوه نور جوبل شول. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره هم تیره شپه وسلوالو په د تخیلو همزونی سیمه کې په امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو پوځي جوبل شو. د دواړو حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس چې د اعلی زده کړو کمیشن د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي وتړي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اورېدنې پر مهال وکړه. په کابل کې نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی د ډوډۍ، کار، ازادي او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان د وایس واکیو شمیر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیر بیان نیټو امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون مشال ویډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړي او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په یو رپورټ کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې له لارې د دوی بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو کسانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې دوه مانمایي کې هم ستاسو د پاره یو شمېر رپورټونه لرو. نو زو افغانستان ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه د اوج تر رسیدو په حال کې دا د برتانیا څو لوی مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی دی. دوی وای دا نوخت به په افغانستان کې د میلیونونو انسانان له ژوندۍ پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یو کوچنی هیله رامیسته کړي. نړیوالې مرستندوی موسسې وای افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوالې ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان ښار یو اوسیدونکی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بیې ورس په ورس لوړی شي او د ده په شمول ډیر خلک درانی ولو وست نه لري.
یو من غنم سل روپۍ 200 روپۍ ستوي، یو کیلو ګوز 50 روپۍ، یو سل شل روپۍ ستوي، یو تل لتر تل 50 روپۍ او 80 روپۍ ستوي. ملت چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکی زرین ګل وایي د بیروزګارۍ او قیمتي له لاسه خلک د خپلو اولادونو خرڅولو ته اړ شوي دي.
تاسې خلک شته چې د اوس خپل 5 کلن 2 کلن اولادونه یې خرڅ کړل، دوی درګاه د وروره خپل اولادو ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غږ نه اوري، وروره هر سړی مصروفه، وروره په خپل عیش و نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالاته موږ رسېدلی یو چې د اوس پیلن یو من وړو ته د اوس مجبوره یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول دا رقم به ناتوانه شولو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وایي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وایي یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر دمه په افغانستان کې بشري وضعیت خورا بد دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت یې تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوي او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو 4 میاشتو کې پرې درېدلی دی. بریتانیایی مرستندویو مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 9 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوالې ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوید میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وایي کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% و، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ.
په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وایي تر هغې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي تر څو د دوی په وینا اسټبلیشمنټ چې اشاره یې فوج ته ده ډاډ ورنه کړي چې په سیاست کې به مداخلت نه کوي. مخالف ګوندونه د حکومت ضد مظاهره کوي خو د دوی ترمنځ د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو اختلافات دي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلیو لارې واک ترلاسه کړی وو، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د درغلیو خبره ردوي او وایي چې مخالف سیاستوالان د خپلو درغلیو پټولو لپاره مظاهره کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي مخالف سیاسي ګوندونه راتلونکي انتخاباتو ته ګوري نو ځکه عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه له تیرې سه مودې راهیسې د حکومت ضد مظاهره او جلسې جلوسونه کوي او غواړي چې حکومت د لمنځه لاړ شي، خو دا ګوندونه د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو په اړه زړه نازړه دي. دا چې ولې مخالف ګوندونه عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کولو په اړه د عدم اعتماد عیني لاره نه خپلوي په اړه یې د جمعیت علما اسلام یو مخکښ حافظ حمدالله وایي د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر هغې کامیابېدل ګران دي تر څو چې د فوجي اسټبلیشمنټ ملاتړ
تاریخ عدم اعتماد چمر د موجوده حکومت خلاف راوړو موږ به د تاریخ عدم اعتماد د کامیابولو دپاره د هغه سهارینه د هغه بیساکینه د هغه ستون او کمبینه مدد اخو چې پر کوم باندې موجوده حکومت ولاړ دي چې هغه د اسټبلیشمنټ په نامه یادیږي. لہذا او زموږ ژباړه ده چې موږ د اسټبلیشمنټ له مدد نه غواړو، ځکه موږ دا وایو چې په دې عمل کې د پوران صاف او شفاف غیر جانبدارانه الیکشن چې په هغه کې به د غیر جمهوري قوتونو د اسټبلیشمنټ یو قسم مداخله کوي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واک کې راغلی وو. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلیو سره واکمن شوی دی، خو حکومت او فوج دار ادبی. انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي. مخالف سیاسي ګوندونه د 2006 کال د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ میاشت کې په سینټ کې د اکثریت باوجود مخالف ګوندونه د چیرمن ټاکنو کې بریالي نه شو. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی د دسمبر په 15 مشال اړې ته ویل چې د دوی ګوند یوازې په عیني طریقه حکومت ختمول غواړي.
پیپلز پارټي په ملک کې د دهشتګردۍ خلاف، پاکستان پیپلز پارټي په سیاست کې د مذهب کار د استعمال خلاف، او پاکستان پیپلز پارټي یو جمهوري حکومت غیر جمهوري طریقې سره ختمېدو باندې احتلاف لري. مونږ دا ویو چې پیپلز پارټي یو جمهوري جماعت دی، او کلم چې په پارلیمان کې دننه د یو حکومت خلاف یو مومنټ راځي، یو نو کانفیډنس مو کیږي، مونږ دغه ته جمهوري طریقه ویو.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو په ائتلاف کې شامل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دسمبر پر 14 ډان ورسپانې سر په مرکه کې ویلي وو چې د دوی ګوند به تر هغه په مرکز او یا پنجاب کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر څو چې دوی ته د استخباراتي ادارو او فوج په اړه د عمران خان د ملاتړ د ترشا کېدو فوج یقین نه وي شوی. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د دسمبر په 15 مشال اړې سره په خبرو کې د مخالفو ګوندونو دا خبره رد کړه چې د دوی ګوند د ادارو او یا د درغلیو له لارې په واک کې راغلي.
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کړو د حکومت خلاف د دوی مرګستیا نه کوي. دا کول غواړي چې راڅنګ چې په ماضي کې شوي دي تک چې دې ادارو تر احساس شوی دی چې ماضي کې غلطۍ شوي دي، او هغوی نه کوي د دوی په بیټ باندې نه دي چې دغه غواړي چې یاره دا ادارې دې زموږ سره مرګستیا وکړي، حکومت چېرته وکړي، ځکه چې د دوی خو خپله کڅه ټیم شته. دوی خو اندازه تاسو وکړئ کوم دغه چې د دې نه مخکې چې په سیکیورټي باندې چې کله آرمي چیف راځي نو دا ټول حاضر وي، خو چې آرمي چیف په کوم ورځ نه وي نو بیا دوی نه راځي. نو د دوی خو ټول انحصار په ادارو دی، ځکه چې دوی خدا خدا ادارو پیداوار دی. که د بسو صاحب وګوري جو تاسو ټوله دنیا ته خبر ده چې راغه تب ایوب خان تب هغه ډېری وي هغه به دغه کو دغه سې اولاد کوي زما نواز شریف سره زما عمر ولګي هغه ټوله دنیا خبر ده.
بلخوا د سیاسي چارو شنونکي دا نظر دی چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافاتو له وجې په پارلمان کې د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد نه راوړي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیر چیف علي اکبر خان د دسمبر پر 15 مشال اړې ته ویل چې سیاسي ګوندونه د عدم اعتماد تحریک راوړلو پر ځای راتلونکو انتخاباتو ته ګوري.
نو دغه هغه یو سیز دی چې هغه د اپوزیشن ټول چې کوم دی هغه یو ځای کېدو ته نه پرېږدي. لکه د مخکې الیکشن په صورت کې اپوزیشن خپله رضا نه دی چې پرایم منسټر به چا راځي، وزیر دفاع به چا راځي، دا سیزونه هم کوي. نو د هغې دپاره دا وخت دی نو سیاسي جماعتونه ځان ځان ته لګیا دي. که مونږ دا وګورو د بلدیاتي انتخابات په هغې کې هم په یو ځای کې لکه مطلب اپوزیشن جماعتونو امیدوار متفقه را وړاندې نه کړو، نو په خپل خپله توګه باندې لګیا دي او خپل خپل زور ښیي چې یاره مخکې کو اسټیبلشمنټ هم په چا باندې نظر لري، نو هغه به د دغې جلسو د دغې خلکو رایستو د دغې بلدیاتي نتایجو په نظر په جوړ باندې ساتي.
د مخالفو ګوندونو اتحاد چې د 2000 کال د سپتمبر میاشت کې جوړ شوی و، په لومړي سر کې 11 سیاسي ګوندونه شامل وو، خو وروسته پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له ائتلافه ووتل. په پاکستان کې تیر عام انتخابات په 2013 کال کې شوی وو او ټاکل شوی چې راتلونکي ټاکنې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې کیږي. په پاکستان کې د یو منتخب حکومت آئینی موده 15 کاله ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یوونی مبجا،
مشال آنلاین
په دونی مبجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درینی مبجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د تیرو دوو کلونو نه په ملک کې پیدا کېدونکو قدرتي ګیس تر 9% پورې کمیږي او په راتلونکي کې په ملک کې د ګیس ذخیرو د ختمېدو ویره یې څرګنده کړه. خو د ګیس صنعت کې کارکوونکي وایي چې د ګیس پیداوار په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې زیات دی او دغه شان ګاونډي هیوادونو کې هم ښه ډیر مقدار کې ګیس موجود دی او هیڅ د کمیدو ویره نشته. خو وایي حکومتي غړي د ناپوهۍ او یا د نرخونو زیاتولو لپاره داسې بیانونه ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د ګیس صنعت سره تعلق لرونکو کاروباریانو د مرکزی اطلاعاتو وزیر فواد چودري هغه بیان په سختۍ سره غندل لري چې ګنراتونکو سوکاله کې په پاکستان کې خپل د ګیس پیداوار ختم شي. د دسمبر 14 د مرکزی کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري یو خبری کانفرنس کې دا خبره په ډاګه کړه چې تیرو دوه کالو کې پاکستان کې د ګیس پیداوار تر 9% کم شوی دی او راتلونکو سو کلونو کې به پاکستان کې ګیس ختم شي.
گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے اور وہ 78% لوگ
ٹول خاریوں کے دا وقت 28% خلق تا چې کم گیس تے ہغا پا امدادی اور ارزان نرخ دوی تور قبول کی گی اور ددی بوج باقی پاتی 8% دا پاکستان آبادے باندھے دے چا سرا چے دا قدرتی گیس سہولت نشتہ دے اور ہغوی دا سلینڈرو کویلے دا لرگو خشاک یا نور سیزون کاروی خدا با اس دا سنوی اور ہر کال گیس 9% کمی گی. تیر کال ہم اور سخ کال ہم پاکستان کے دا گیس پیداوار 9% کم شوی دے چې په نتیجه کې راتون کې سو کالو کې تاسو سره به گیس نه وي او دا گیس دا پورا نظام با بدلول پکار وی.
پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا.
ولی خیبر پختونخوا کے د گیس صنعت سره تعلق لرونکو او د سی این جی اسٹیشنو د اتحادیې غړي پرویز خان خټک وایي چې حکومتي غړو ځان د هیڅ نه دی خبر کړی. یو خوا کې ملک کې شته د گیس ذخیره زیات دي، نو بل خوا ته سیمه کې ګاونډي هیوادونو سره لوزنامې شوې دي او د هغوی نه هم غټ مقدار کې خپل د گیس ضرورتونه پوره کول شي.
په خپل ملک کې موږ گیس الحمدللہ ډیر زیات دی، خو د هغې لپاره ایکسپلوریشن، د هغې لپاره ایکسپرټیز، د هغې لپاره ډرلنګ، د هغې لپاره د ټولو سیزونو ضرورت دی. کاپی یو پروجیکټ به تاسو اوریدلو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا چې هغه هم دی التوا شکار تیر شوی دیر شو سلویشتو کال نه پای باندې ډیر پیسې ولګی دي. دریم پروجیکټ چې هغه پاک ایران پایپ لائن پروجیکټ وو، خو موږ اوسه پورې شیدې نو هغه خپل پاکستان ته انکړه نه دی. سلورم چې ډیر شارټ لیارا وا تیر شوی منسٹر شاید خاقان عباسی کل منسٹر وو پای باندې شروع کړی وو چې هغه دوه ټرمینل چې دینو هغه جوړ کړ پورټ کاسب باندې. حضورات دې خبرې چې د حکومت راغو په کاردار چې دغه ټرمینل زیات کړی وو او الټا چې دې نه دی مثال خبرې چې ګیس ختمې گیس اس کله هم انشاء الله نه ختمیږي. د موجه په ملک کې گیس ډیر زیات دی.
نوموړي جاتوی چې خیبر پختونخوا صوبا د خپل ضرورت نه اوس هم سیوا گیس پیدا کوي او دغه شان یو شمیر سیمې نور داسې دي چې کچره حل تلټون وکړي شي او حکومت سنجیدګي وخوله نو دغه تا غټ مقدار کې او د غوره معیار گیس شته دی. دا دین وړاندې د پاکستان مرکزی کابینه لخوا د پټرولیم او انرژي لپاره جوړې خصوصي کمیټې او د قومي اسمبلی غړي انورتاج بنگش مشال لیډو ته د نومبر په 14 ویلو چې روان کال ولکه د ګیس کنکشن ټول ملک کې ورکړې شوې دي او 15 درشلکه نور کنکشن به هم اوس لګي. بل دا چې موجوده وخت کې د ګیس خپل ملک پیداوار کم شوې دي او وختنه زیاته ده. ختم سرګند کړه چې حکومتي لټونی کمپنو کار پیل کړی دی او زر به د ګیس په کمی قابو عمومي. پاکستان د ګیس ته کمی پوره کولو لپاره د ملک دننه پیدا کیدونکو ګیس نه علاوه بهر ملکونو نه هم ګیس راغواړي او تیرو کلونو په نسبت 13 د اگست میاشت کې 15.3 ملیون ټنه ایل ان جی ګیس راغوخته وو چې تیرو درآمداتو په نسبت 23% سیوا وو. 1300 کلونو راسه پاکستان زیاتره سیمو کې چرته چې ګیس ته دی هلته د ګیس لوډ شیډنګ او یا کم فشار په خصوصي توګه یخنه کې خلکو ته ډیر راځي او نن سبا هم د ورځې په کورونو کې او ماخام څلورو بجو نه پس په سی ان جی پمپونو کې ګیس نه او دغه پمپونو ته روزانه لوی لوی د ګاډو او موټرو رکشو او د سورلو د ګاډو قطارونه لیدل کیږي. دا سوداګرو د اتحادی غړي وای چې پاکستان دا وخت سبان د سلور زره ام ام سی مقدار کې ګیس پیدا کوي او د دې ضرورت خو شپږ زره دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته په پیښور، کوټي او کابل کې د کتابونو خبرونکو او کارپوهان وای په 2021 زیږیز کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناقراری کې ایوي خواته د جون نورې برخي اغیزمنې کړي. نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په درې وانو خارونو کې شاوخوا 4590 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پر تلې شمیر کم وو. همداراس په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هسي په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر هم درېدلې دي. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنيري په ریپورت کې.
په 2020 کال کې یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسي او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي،
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو تقریبا 300 نه برابر یو 300 خو شدا سي زه کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی وي تقریبا 130 خو شا کتابونه چاپ کړي دي. ګران بوکس والا وي چې تقریبا 130 کتابونه به داسې غویم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا جدا سي 500 خو شا کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې دا 30 کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسټي بوګیجن سی والا چې کم دی تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړی وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده ناغیم دا ځل دې کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه دي چاپ کړي خو تقریبا 100 کتابونه هغوی چاپ کړي دي.
اگرچې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دا حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټې او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټې پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمېر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي،
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم ده د پښتو اکیډمي. په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده، تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی، د تاسو د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا مزدو شپو کې یو وخت کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2020 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره ک چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو څلوري خپنځو سي ادیر کتاب په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې، موږ بیا په ټول کال کې تینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. دا چې نور خپرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوي او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی، ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شیان چې یو ځای شینل تک یو بد کال بلم تیر شوی د کورونا کال کنه، نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړې نوروایی
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دین او هغه مخه ترازی کته شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي، نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک درا تک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي، خو د ساينس، فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال ویډیو د نن خبرونو د پای شیبیر رسیدلې دي. ملیحه امیرزاده توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری د حکومت او ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې ریاست هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناه خلکو قاتلان معاف کړي. نوموړي دا خبره د پیپلز ګوند په رسمي وبپاڼه نن د آرمی پبلک سکول تر ګربري د ووم کلین په مناسبت خپور شوی بیان کې کړي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر باندې په بیان کې ویلي چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګري ته ماتې ورکړي او هیڅکله به هم د برید ښکار شو ماشومانو او د هغوی کورنۍ نه مایوس سوی. په پېښور آرمی پبلک سکول بیت کې شاوخوا یو سلو سروې کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومانو د حملې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې وسلوالو قومیتي سرتېرو په دوه جدا جدا حملو کې یو پولیس والا وژلې او د دوه پولیسانو په ګډون یو پوځي ژوبل کړي. د سیمې د پولیسو مشر نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو بیګا په غلام خان سیدګي کې د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې یو پولیس کانسټبل وژل شو او دوه نور ژوبل شول. بل خو د امنیتي چارواکو په خبره سرام تیر شپه و سوالو په دتخیلو همزونی سیمه کې په امنیتی سرتیرو ډزیو کړې چې پکې یو فوزي ژوبل شو. د دواړو حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ د لوړو زده کړو کمیشن ته پرون حکم ورکړ چې په ټول هیواد کې د هغو شخصي پوهنتونونو کیمپس چې د اعلی زده کړو کمیشن د قواعدو مطابق نه دي او غیر قانوني دي وتړي. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګې پرون دا خبره د زده کوونکو د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. په کابل کې نن لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي شمولیت حقونو په حمایت کې شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې له طالبانو نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې دي. د افغانستان د وایس واکې یو شمېر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تېره بیا نیټو او امریکا نه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون مشال ریډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنو د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل په یو رپورټ کې ویلي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې له لارې د دوی بشري مرستې رسولو سم د میلیونونو کسانو د ژوند لپاره ډېر ضروري دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونې پای ته رسی. که پر همدې څپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونې پرې اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیح امیرزاده زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د وباد اوسئ.